السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو زه سفی الله ستانګزای د تای روشان په تخنیکی همکاري خراغلاس وایم. وړاندې به د ازادي رادیو دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجله واوري، خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې راولاړې شوې دي. دا هم اوري چې ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ پر مهمو خبرونو کوو. د مهم خبرونو سره ټکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خامه بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامه بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې.
د ترکمنستان سرحدي ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی، په تېر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حمله ته په ډزو جواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی، ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو فلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروايي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یو پیخه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمایزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیخه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شو. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په منځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکی هم دغه پیخه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی که ده انتاجل دره پکلی که ده پیخه رامنزده شوه. خلق ده زرو پا منزلو بختو چه ناصا پا برف کوچ پری راغی چه پا نتیجه که 15 تنه تر واورو لانده شل او خپل جوندی للاسه ورکر.
د ازادي راډیو سیمایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي، پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوی چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپک 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور لمخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې بمی چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2000 کال دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 315 نوي کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پریس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلې دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نوي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په وای ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د پوینا دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي مسلمانان به غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال پوره کېدو سره سیمه ایز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال وای ډګر کې د امریکایي کونو پوزي تاسو ته نږدې شوی راو غرزول شوی. په دې پیښه کې چې عراق امنیتی چارواکو هم تایید کړي د ځانی او مالی زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو لخپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2003 کال د جنوري په دریمه وژل شو. د غیاملې ته د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیک لارې هواره کړي. پاکستانی رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلې دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکو بلل غوړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ پوښت یو او له ډیپلوماتیک لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غته به چیز موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
خاغلی قریشی د هغه ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او پکې ښکاری چې طالبان اغزن سیم وی جوړوي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د دې په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني دان ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورند معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتر پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسیدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اگست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او یو سرپرسته کابینه اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږدو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسیدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پر ټینګار کوي د ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوی دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسنټ پیژندلو په مرحله کې نه یو،
ته شناسایی اساسا قرار نداری.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15 او تر هغه وروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې. په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې، مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بلل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه یې ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهه لویه برخه جوړوله او تشه هغه وخت معلومه شو چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاتون تارتیاوه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلار هم بللی چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامونه غورځول شي، هغه په خوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبه په ورځ خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف تا د لویدیز لملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع، خو مقالې زیاته کړي چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولي د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړی دی او هغه خراب شوی دی او لږ وروسته بیا هنر ته شا کړی دی.
د پښتو نارویجی قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ، بعض وخت به کار به مې تیز و بعض وخت به وزندید.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانی کتاب مخکته نه وشوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1550 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال خاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سه‌شنبه په ورځ د مرغومی یا جدی میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې یو ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي په راپور کې به یې واورو.
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تیرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ډله بې یونیفورم وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومیږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وای مغیار ته بس ژوندې و ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خوره کې، فرهنګ په دې خوره کې ډېر پخوانه ځپلې او کمزورې او ستودمند، ځکه موسیقي د فرهنګ یوه برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ایز سندرغاړی دی.
زمنګ د فاره نه یوازې د ټولو هنرمندان د فاره یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد یو. نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټولو افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو لتیرو دو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دو قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دي، نه بیگانه خلق دي. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته خطه وجو شي او دوی ته سپک نه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمېر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقي وسایل یې ویجاړ کړي دي. حتی مو وکړه د دې دواړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان لا دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یوې هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګري د ناچارۍ او بېوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلي رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې یې په هنرونو کې انځورګري انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زبر کتاب متن تک به څومره مهم هم و دومره نه خوشاله دم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشاله دم. په کتابونو کې به مې ډیرای هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو ترڅنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپل علاقه او د دې تشویق باعث دې شول له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې پاینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نور انځورګري وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځي ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2013 او 14 کلونو را پدې خو په دې برخه کې کار کوم او خپل هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګري هنر ډېر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګري کې، انځورګري په هنر کې دی منظری او نور انزورگری ترڅنګ پورترا یا چیره هم نقاشی کوم د چیری انزورگری هم کوم او په ټولنه کې می اکثریت ها وګړي چې ټولن لپاره مثبت ول ټولن لپاره محبوب ول ته ټولن لپاره خدمت کړی ده هغه خلک می په تصویر کې خلی دي او تصویرونه می ورته ډالې کړی دي زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنگ ځپل هیواد کې خلکو ته کار کوي چې ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي باید تشویق کړای شي نو زما ډیری پورتری او انځورونه چې تاسو وګورئ اس ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی
شه زه چې کلم نړیوال انځورونه ګورم دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي
د انځورګری هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیل سبکونو بیلابیل ژانرونو او بیلابیل تخنیکونو باندې ښکلی دی د دې ترڅنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انځورګران استفاده کوي چې لغې جملې لغې ډلې زغال یا سکاره دي چې انځورګران اور باندې نقاشي کوي رنګ پنسلونه شول قلمونه شول د دې ترڅنګ د اوبو رنگونه یا ابرنګ رنگونه چې کوم ورته وایي لوبو سره غړي هدا رنگونه شول او روغانی یا غړ رنگونه شول چار یو یا بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل خلا لري تصویر یې په دې ټولو کې د دې ترڅنګ زه خپل کنواس یا تیکه باندې روغانی رنگونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر باندې جوړیږي زه خپل روغانی رنگونه استفاده کوم
هنر په هم په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي او ډیری خلک انځورګری د خلکو د ذهنونو جوړولو پوهی ورکولو د خاموش ژغونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو شو او اغیزمنه وسیله ګڼي دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده او د ویخي وسیله په توګه کاریږي چې خپل احساس ور باندې بیان کړی شي هر هنري تصویر هر هنري اثر انځورګری اثر رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی د هر ورځې جنگ بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی هر فرد کړیږي په دې کې دا درد دا څلکه شاعر په خپل انداز په خپل فکر په خپل هنر بیانوي چې په خپلو اشعارو قطعاتو کې بیانوي انځورګر یې د یو تابلو د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې په یو هنري اثر کې خلکو ته خي او بیانوي
رسلی صاحب په افغانستان کې د انځورګری هنر د کلتوري ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربېره ګڼ مینوال او هنرمندان لري خو څنګه چې په کار و د انځورګری هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي
په افغانستان کې د انځورګری هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته یو لوی هنري انقلاب ته فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګری هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی هغه د رد تر چاپه لاندې دی خلک یې نه مني انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري د دې لپاره باید ټول نهادونه افغانستان دولت اطلاعات او کلتور وزارت او په ولایاتو کې ریاستونه او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندتونونه په کار واچول سي نمایشګاوي جوړ کړي شي کاغه له هیواد بهر وي او که د افغانستان دنه نه وي
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطر کیږي دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده دغه ځوانان باید څه وکړي
وهله می له هغه نوې کول ځوانانو انزورګرانو او هغه خلکو چې نوې غواړي انزورګری ته مخه کړي انزورګری ډګر ته غواړي نوې راشي لاغوي مغښتنه دا چې ما ډیر ځوانان لیدل چې یو دوه انزورې کار کړي دی او هغه خراب شوی دی او لاغورسته بیا هنر تشا کړي ده په هنر باندې کار نه د کړي او هنر برخه پرې هي ده نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګری هنر ته راځي یاست یو لوی حوصله صبر باید ولري، استقامت ولري، یا سودا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډیر درست انځور راشي، نه دا تمه مه لري یاست. که تاسو دا وایاست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی یو فوق العاده انځورګر دی، اوس ما کارونه ولې داسې نه دي. نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ یاست، حتماً به ستاسې هڅه او کوشش او رنګ راوړي.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو. بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطنو ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او د هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې چې ژوند مختلف اړخونه وبر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د شبې کار کوي، هغې ته ورشم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دی دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو کې
کې نه وي یا په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغه سې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي بله ژبه بل څه کې. زه زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مای، ولې ناروی کې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کتي طبقې نه نیولې کتي کټ نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زده زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي نو دا ډېر دی. ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره هڅې پکې تر ډېره حده پورې، داسې به نه وایم چې سل په سلو کې دا لپاره هڅه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل وي.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک غواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه ویل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کیږي. ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، یو راتلونکي بیا ګورو چې څه کیږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو، نه به لاښه شي.
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کارم په کار دی. او داسې پلان مې دی چې کوو کولی شم دا همدا قاموس 15000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردی ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردی ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده، چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې پاک میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې لپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي، یو ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې چاپ شوی، که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارت ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتر به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کو. ولی لازم ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوې څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو یا یو تجربه ورنه زده کوو یا د لید څخه هم پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چلولو لولو دلته د ژبه او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبه هغه کلایز اړخ چې د تشبیهګان استعاره سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خواندې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه، وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وو، ځکه چې کیسې یې خوږې وې، همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نه شي کولی له ادبیاتو نه دباندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه تل نوی او تل کامل موجود وي او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې دا سی وطن په کې تصویر کړای چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې دا پاڼه هم اړو تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو
بس لدی دنیا چی بیل یو بل جهان وای خدایا داسی یو وطن بده هم جوړو بس لدی دنیا چی بیل یو بل جهان وای اوسی دلی پاکستان بینوایان ټول اوسی دلی پاکستان بینوایان ټول پورا کھڑای دی زموک دا یو ارمان وای پورا کھڑای دی زموک دا یو ارمان وای
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم ما راوړ پخلا کوم سفر ژوب جانان پر کوټه سره داسي تا بلتل دادو بل مردی زما پرستر بو فارا پردی زما پرستر بو فارا پردی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی سڑا دای غم یکڑ پرما دان